درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندی مو دی ازادي رادیو په دې مخمنه خبری مجله کې مو هر کله کوم پایلم له خبرونو کو په بلوچستان ایالت کې وسلوال جنگیالی دا کوي چې پر یو اورګاډي د برید پر مهال یو سلو دوه اتیا کسان یرغمل کړي. د دې برید پر بلوچ ازادي بخونکي پوځ په نوم ډلې منلي. دې ډلې په یو تازه بیان کې ویلي چې د اورګاډي له وزول وروسته یې اوولس امنیتي سرتیري هم وژلي. دې ډلې ویلي چې د دولتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د پوځ یوه بې پیلوټه الوتکه هم ویشتلې. بلوچ وسلوالو حکومت ته خبرداری ورکړی چې که عملیاتو ته دوام ورکړي نو یرغمل شوي کسان به ووژني. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې په اورګاډي کې د پوځ، پولیسو، ISI او ترګرې پر ضد د مبارزې د ځواکونو برحال پوځیان چې رخصتۍ ته تلل شامل دي. بیان زیاتوي چې ښځې، ماشومان، سپینګیري کسان او بلوچان په خوندي ډول خوشي شوي. د بلوچستان د اعلی وزیر ویان شاهد په یو بیان کې چې نن یې د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته واسطه ویلي چې د برید سیمې ته اضافي امنیتي ځواکونه وسایط استول شوي. رویټرز خبري اژانس د بلوچستان د اورګاډي د ادارې د چارواکو له قوله ریپورټ ورکړی چې د جعفر اکسپرس اورګاډی چې څلور سوه تنه سپرلۍ پکې وي له کوټې پېښور ته روانو چې په لاره کې ډزې پرې وشوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د تورخم د لارې د بندېدو له کبله د افغانستان لپاره د دې سازمان د مرستو لارې چې دولس سوه میټریک ټنه خوراکي مواد پکې دي په تورخم او پېښور کې ایثار پاتې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې اورېدلی شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی عمان ته د خپل سفر پر مهال پرون دغلته د عمان د بهرنیو چارو له وزیر سره د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه په یو بیان کې وویل چې د دوو چارواکو ویلي د طالبانو حکومت او عمان د دوه اړخیزو اړیکو نوی پړاو پیلوي. په بیان کې د دې خبر نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ښاغلی متقی د یکشنبې په ورځ د یو هیئت په مشرۍ عمان ته ولاړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي وایي چې واشنگتن له طالبانو سره د اعتماد فضا نشي جوړولی. دوروتی شی دا څرګندونې بېګا شپه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. د سوریې موقت حکومت د هغو سیمو له تشکیلاتو سره چې کردان اداره کوي یوه موافقه لاسلیک کړې. په دې موافقه کې اوربند او د سوریې په پوځ کې د دې ډلې چې امریکا یې ملاتړ کوي ګډون شامل دي. د دې موافقې له مخې چې تطبیق به یې د روان میلادي کال په پای کې پیل شي، له عراق او ترکیې سره د سوریې پر ټولو سرحدي لارو د حکومت ولکه ټینګیږي. همداراز د دې هیواد زندانونه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش نږدې 9000 مشکوک غړي پکې بندیان دي د حکومت تر ادارې لاندې راځي. او د اسرائیل پوځ وایي چې تیره شپه د سوریې په جنوب کې پر پوځي مرکزونو او هغه ځایونو بمباری کړي چې وسلې او پوځي تجهیزات پکې ساتل کېدل. اسرائیلو د سوریې د قلمرو پر پوځي تجهیزاتو د حملو په دوام همداراز هغه کشفي تجهیزات هم په نښه کړي چې د سوریې په جنوبي سیمو کې د هوایي کشف ارزونو لپاره کارېدل. تر اوسه د دې حملو د تلفاتو په اړه جزئیات نشته. د سوریې د کورنیو رسنیو پرون ریپورټ ورکړ چې اسرائیلو د دې هیواد په جنوبي ولایت عراقی سلګونه هوایی حملې کړې دي. دوستانو خبرونه مو لاسادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. په بلوچستان کې بلوچ بلتون پالو په یو اورګاډي برید کړی دی. لسګونه کسان یې برمته کړي دي او د یو شمېر د وژل کېدو ریپورټونه ورکړل شوي. په دې اړه به د مشال راډیو له همکار احمد شاه عظیمي نه واورو، خو تر هغې سربیره به د افغانستان په اړه دا ریپورټونه هم ولرو چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د تورخم د لارې بندېدو د دوی د مرستې لارې هم بندې کړې دي او دا مهال په لسګونو تنه خوراکي مواد د تورخم اخوا په تورخم او پېښور کې ایثار دي. امریکا ته د افغانانو د سفر د بندیز په درشل کې ګڼ شمېر هغه افغانان چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی له بې برخلیک حالات سره مخ دي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
دوستانو هماسې مو چې په خبرونو کې واوریدل، په بلوچستان ایالت کې وسلوال جنگیالی ادعا کوي چې پر یو اورګاډي د برید پر مهال یې په لسګونو کسان یرغمل کړي دي. دغه اورګاډی چرته په دغه عمله شوې ده او په دې برید ورسته وضعیت څنګه دی؟ د مشال رادیو څخه زما همکار احمد شاه اعظمی را سره هم د اوس په سټوډیو کې دی د موضوع ساری. احمد شاه خبرونه ته ستړی مشي، تاسو موضوع ساری اصلا څه شوي، څه پیښ شوي دي؟
مننه. نن سهار د کوټ څخه د پېښور پر لور د جعفر ایکسپریس په نوم یو اورګاډي روانو چې دا د مسافر اورګاډي وو. په دې کې د بلوچستان د اورګاډو ادارې د ویاند محمد کاشف په وینا له 400 څخه تر 1500 پر مسافر پکې سپاره ول. نو کله چې دغه د کوټ څخه وتلی دی دلته د بولان ولسوالی راځي، تر دې چې لږ تیر شوی دی د سیوی او بولان سیمې په منځ کې دلته ټنل دی او دا یو غریزه سیمه ده. په دا ټنل کې دلته بلوچ بیلتون پالی ورته ولاړ دی چې د بلوچستان لیبریشن آرمی په نوم باندې یادیږي او دوی دغه ادعا کړې ده. دوی په لومړي سر کې دلته دغه د ریل پټلۍ خراب کړې، دلته به مونږ ورته شي دي او دغه اورګاډي بیا په دا ټنل کې محاصره کړې دي. وبخشه، او په ټنل کې شکل محاصره کړې دي. نو د دوی په وینا چې په دې کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د پاکستان د ترګري ضد ځواک غړي او سره نور امنیتي ځواکونه په دې کې موجود ول. نو دوی شاوخوا 100 کسان چې دغه د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې چارواکي نمیر د دوی په ایده هغه دوی محاصره کړی دي او دوی دا وایي چې نور کسان چې پاکستان دي او ماشومان دي او ځینې هم بلوچستان دي هغه یې خوشی کړی دي. دوی دا وایي چې دغه کسان د پنجاب ته روان ول. دغه اورګاډي چې کله ځینو دا د پنجاب د لاهور پر لار ځي بیا پېښور ته داخليږي. نو پر دې سربېره بیا د بلوچستان د ولایتي حکومت ویاند شاهد رند همدا ویلي و چې دلته برید سوی دی، خو نور جزئیات تر اوسه پورې نه امنیتي ځواکونه ورکړي دي، امنیتي مسؤلین ورکړي دي او نه د ولسي حکومت چارواکو ورکړي دي. البته داسې راپورونه دي چې اوس د دوی خلاف ځمکني عملیات هم روان دي او هوایی عملیات هم روان دي. موږ وتوانېدلو چې هلته په اورګاډي کې له یو مسافر سره وغږیږو د ټلیفون له لارې، نو هغه دا تایید کړله چې ځمکني او هوایی عملیات روان دي. او بلخوا بلوچ بیلتون غوښتونکي دغه وسلوال هم راکټونه لري او هم درنې وسلې لري، دغه خلاف مزاحمت کوي، مقاومت کوي. خو دغه اورګاډي اوس هم په ټنل کې دننه ولاړ دي او زیاتره کسان چې دوی عمل کړی دي هغه پکې سپاره دي. او په اینال کې بلوچستان دا غواشم ورته کړی دي کچيري د دوی پر ضد عملیات دوام کړی، عملیات وسی نو دوی به دغه یرغمل سوي ټوله ووجني.
نو ظاهرا دا دی یرغمل نیونه یو قضیه ښکاري ځکه چې اورګاډي لام ولاړ دي او دنه د پکې کسان دي.
بله، د یرغمل لونکي یو قضیه ښکاري او د دې هدف د بلوچ بیلتون غشتونکو په وینا هم دغه د پاکستان امنیتي او استخباراتي مسولین دي او کارکونکي دي.
بلوچستان او دغه بیلتون پالو یو مومن به خلق تخته ول ځان سره لری به ول غرونو ته به ول ځان سره ساتل. نو دوی لسیمینه به وتل نشي او کنه غواړي چې هم دې قضيه ته دوام ورکړي او مذاکرات او خبري وکړي په پایله کې له پاو سره یا بغښتنې لري.
دوی هم داسې بیلابیل تاکتیکونه کاری، یعنی په تیر یو کال کې کوم جو ګورو د دوی په بریدونو کې په بیساری ډول زیاتوالی راغلی دی او استخباراتي معلومات دومره ډیر قوی سوي دي د دوی خپل چې د دولت په کچه کني نو تر دولت په کم هم نه دي. یعنی هر ځای چې کله لوی لارې بندې کړي وي، کله پر سړکونو باندې ولاړې، کله د بسونو صداغه مسولین امنیتي او استخباراتي مسولین راکشته کوي، شناخت کارډونه ګوري یا پیژن پاڼه ګوري، نو دوی دغه عملیات پیل کړي دي. خدا لمړی ځل دي چې دوی پری اورګاډي باندې بریټ کړی دی او غای پټنل کې د نننه د یو فلمي صحنې غوندي درولې دي. تر دې وړاندې د تیر 2023 کال په نومبر میاشت کې چکله یو ډله امنیتي مسولین تلله لکوټ څخه هغه درول پنډي پر لور تلله. نو دوی هلته یو ځانمرګي بریټ وکړ د کوټي په اورګاډي کې او شاوخوا شپږ کسان وژل سول چې په هغه کې 14 امنیتي کارکونکي د امنیتي ادارو. نو دوی بیلابیل تاکتیکونه استعمالی، کله لارې بندې کړي، کله خلک برمته کړي، کله ووژنې، کله لکه. البته د دوی غشتنه دا نه ده، د دوی یوازینی غشتنه همدا ده چې دوی په دوی په وینا چې دوی مرام دي چې دوی پر سیمه باندې د دوی طبیعي زیرمې، د دوی وسایل یو بهرني پوځ یا استخباراتو یا امنیتی مسولینو قبضه کړی دی، په ولکا کې اخیستی دی، باید هغه دغه سیمه پریږدي او دوی ته د بلوچستان خپلواکي ازادي ورکړي.
تر اوسه پورې کتام لاند کراته دی پاکستان دی حکومت او پوز عکس العمل یا دریز د دغه بلوچ په ځانګړي توګه د بلوچ د لیبریشن آرمی چې ورته وایي د دې په اړه باندې څه دی، کوم نرمښت په وړاندې ښودل شوی، غواړي خبرې ورسره وکړي، مذاکراتو ته یې رابللی که نه؟ د هغوی عکس العمل شدید دی؟
نه، دوی هم وخت په وخت په بیلابیلو سیمو کې د دوی خلاف د بلوچستان لیبریشن آرمی یا د بلوچستان د خپلواکۍ ځواک خلاف عملیات کوي او اداوي کوي چې لسګونه وسلوالې وژلي دي، کله په یوه سیمه کې، کله په بله سیمه کې، او په دغه نامه باندې ځینې کسان تښتي، هم برمته کوي، هم او بیا بندیانوي چې د هغو برخلیک معلوم نه دی چې چیرې وړي، په کوم ځای کې وړي. د دې دپاره بیا یو بل غورځنګ، ولسي غورځنګ پیل شوی دی چې هغه د دغه برمته سوو کسانو چې په زور لا درک کړل شوی دي، د هغوی د موندلو دپاره یو سازمان دی د بلوچانو هغه کار کوي. نو په عین حال کې دوی هم خپل عکس العمل ښیي، خو بلوچستان چې دغه بلوچستان پکښې میشتي یا دوی دغه وسلوال فعالیتونه کوي، زیاتره غرنۍ سیمه ده. که دوی هوایی عملیات هم وکړي یا ځمکني عملیات هم وکړي، یعنی ډېر ورته ګرانه ده چې د دوی خلاف دوی داسې کامیاب یا بریالي عملیات ترسره کړي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. احمد شاه اعظمي و چې په بلوچستان کې دغلته د یو اورګاډي د برمته کېدو او د یرغمل نیونې د قضیې په اړه باندې معلومات راکول. پر روانو خپرونو کې موږ بیا هم دا موضوع څارو او هر څه چې نوي په دې برخه کې راځي له تاسو سره به یې شریکو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي لسګونو لاریو کې بار 1200 میټریک ټنه بشري مرستې د تورخم دروازې د بندېدو له امله په سیمه او پیښور کې بندې پاتې دي. ډبلیو ایف پی په یوه اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په ویبپاڼه خپره شوې ویلي چې دا مرستې به افغانستان کې اړمنو او ځپل شوو وګړو ته رسول کیږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د نولسمې پرلپسې ورځې لپاره د تورخم د دروازې د بندېدلو له امله د رامنځته شویو ستونزو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویلي که د دې لارې د بندېدلو له امله په اوه څلوېښت لاریو کې بار 1200 میټریک ټنه بشري مرستې چې ټاکل شوې وه افغانستان ته انتقال شي بندې پاتې دي. ډبلیو ایف پی په دې اړه په یوه اعلامیه کې چې نن سه شنبه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر په ویبپاڼه خپره شوې ویلي چې دا ستونزه په داسې حال کې رامنځته شوې چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د فبروري په میاشت کې د رامنځته شویو سیلابونو او سختو اورښتونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون دېرش تنه مړه او ټپیان شول. دغه ادارې ویلي د دغو آفتونو له امله دغه کسانو د شمیر په اړه لا هم څېړنې روانې دي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. په اعلامیه کې راغلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه د تېرې فبروري په یوویشتمه د وسلوالې نښتې له امله بنده شوه چې د ډبلیو ایف پی د لاریو تر څنګ یې دواړو غاړو ته زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې هم بندې پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سازمان د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې په روان میلادي کال کې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. په وروستۍ یو طبي پیښو کې ځپل شوي یو شمېر کورنۍ وایي له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو سید پاچا ازادي راډیو ته وویل
زموږ کوم باغونه چې سیلابونو ځپلي وو په خپل حال دي. خلک زیاتې ستونزې لري، ډېر خلک د اړتیا له مخې ایران ته د کار لپاره ځي او خلک دلته د نقدي مرستې تر څنګ د خوراکي موادو مرستو ته ډېر اړتیا لري.
د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ د دامان د سیمې اوسیدونکي ملک یعقوب هم ورته نظر لري. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار د تورخم د اوسنی وضعیت په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنکړل، خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلین وایي د تورخم دروازه لا هم بنده ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې اجرایي رئیس نقیب الله صافی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تورخم چې د فلال بند او دوړ خاص خصوصي سکتور په افتکار او جرګه جوړه شوې ده. هغه جرګي و جلسه کړې ده، امید دی چې یو بل جلسه هم ترسره شي. نو فلحال د خلاصېدو دپاره کومه موافقه نه ده شوې، اما دا دی چې کوشش روان دی د دواړو سکتور خصوصي استازو لخوا چې د دې لپاره د یو حل لاره پیدا شي.
نوموړي وویل چې په څو وروستیو ورځو کې سوداګرو او د سیمو اوسیدونکو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول زیانونه اوښتي. د لنډي کوتل یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې په تورخم کې اوس مهال وضعیت ارامه دی، جګړه نشته خو لاره بنده ده. د تورخم دروازه د تېرې فبروري د میاشتې په 21مه د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړل شوه. پاکستان تور پوری کوي چې دا دروازه د طالب ځواکونو له لوري په یو ممنوع ځای کې دیوی پوستې په غبرګون کې تړلې، خو د طالبانو حکومت ویلي چې دوی په خپله خاوره کې د تاسیساتو د جوړولو حق لري.
امریکا ته د افغانانو د سفر د بندیز په درشل کې ګڼ شمېر هغه افغانان چې له امریکایانو سره کار کړی دی بې برخلیکه حالت کې پاتې دي. د امریکا ولسمشر تازه خپل حکومت ته امر کړی چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله هغه هیوادونه مشخص کړي چې امریکا ته د وګړو سفرې ممکن خطر له ځان سره ولري. لویدیزو اژانسونو د امریکایي سرچینو په حواله ویلي ډونالډ ټرمپ ممکن همدغه اونۍ د افغانانو او یو شمېر نورو هیوادونو پر وګړو د سفر بندیز اعلان کړي. نور حال د اسدالله لودین په ریپورت کې.
امریکا ته د افغانستان د اتباعو د سفر احتمالي بندیز هغه افغانان اندېښمن کړي چې په درېمو هیوادونو کې ډېره دی او متحده ایالاتونو ته د سفر په تمه دي. محمد الیاس هغه افغان ځوان دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ژباړن پاتې شوی دی. هغه چې دا مهال په قطر کې ډېره دی د فرانسې خبری اجانس ته ویلي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د کار له کبله له خطر سره مخامخ دی او اوس متحده ایالاتونو ته د تګ هیله یې هم مړاوي شوی. هغه ویلي امریکا ته د تګ چارې په تیرو درېو کلونو کې ټکنۍ او له ډېرو پلټنو او پوښتنو سره ملې وي، نو ځکه تر اوسه قطر کې پاتې دی. محمد الیاس د فرانسې خبری اجانس ته ویلي چې د پخوا څو کاله د امریکا په کولورادو ایالت کې ژوند هم کړی دی. نوموړی په قطر کې د امریکایي ځواکونو په هغه کام کې میشت دی چیرته چې شاوخوا 2000 نور افغانان هم امریکا ته د تګ په نیت بیول شوي دي. په دغه کام کې د محمد الیاس 22 کلنه خور هم میشته ده چې د دریو ماشومانو مور ده. محمد الیاس ویلی له دریو کلونو انتظار وروسته د خور د امریکا ویزه راغله او امریکا ته د سفر لپاره ورته ټیکټونه هم وشول، خو وایي د ډونالد ټرمپ له یو اجرایی فرمان وروسته د هغې سفر لغوه شو. ټرمپ وخت د بیا راتګ په لومړیو ورځو کې په امریکا کې د پناه غوښتنې بهیر او دغه راز نږدې ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې. ټرمپ تیره اونۍ خپل حکومت ته لارښوونه وکړه چې هغه هیوادونه په نښه کړي چې د اتباعو سفر د امنیتي اندېښنو له کبله ممکن بند شي. ویل کېږي چې د ټرمپ دغه بندیز به د هغه د لومړۍ دورې هغه بندیز ته ورته وي چې د وو اسلامي هیوادونو پر اتباعو یې لګولی وو. هغه مهال بندیز کې افغانستان شامل نه و، خو نور هیوادونه چې د نوملار کې راغلي وو عراق، یمن، سوریه، لیبیا، سومالیا، ایران او سودان وو. د امریکا د حکومت یوې سرچینې چې د نوم نه ښودو په شرط فرانس پرس سره خبرې کړي ویلي ممکن همدغه اونۍ ډونالډ ټرمپ یو اجرایی فرمان ورکړي چې له مخې به یې امریکا ته د افغانانو او یو شمېر نورو هیوادونو د اتباعو سفر بند شي. فرانس پرس ویلي دغه فرمان به شاوخوا 15,000 هغه افغانان متاثر کړي چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او دا مهال په درېمو هیوادونو کې دیره یا افغانستان کې پټ دي.
داسې مهال چې په سعودي عربستان کې امریکایي او اوکراینی چارواکي خپلو کې سره خبرو ته ناست دي، اوکراین پوز پر مسکاو د ډرونونو پراخ بریدونه کړي دي. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
اوکراین نن سهار وختي د روسیې پر پلازمینه مسکاو او شاوخوا سیمو یې د بې پیلوټه الوتکو پراخ بریدونه وکړل. د اسوشیتد پرس خبری اژانس د راپور له مخې په دې حملو کې 2 کسان وژل شوي، 13 ټپیان دي او د استوګنې ګڼ کورونه او تاسیسات زیانمن شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دی چې د روسیې پر لور توغول شوي د اوکراین ټول 318 ډرونونه له منځه وړل شوي دي. معلومه نه ده چې د دې ډرونونو ټول شمیر څو و. دا په تیرو څو اونیو کې پر روسیې د اوکراین تر ټولو لوی برید و. له مسکاو او شاوخوا سیمو پر رسیدلو تصویرونو او ویډیوګانو کې چې اصلیت یې نه دی تایید شوی ښکاري چې ډرونونه د استوګنې پر کورونو لګیږي. اوکراین د دې حملو مسؤلیت نه دی منلی. پر ټلګرام شبکې له اوکراین څخه په خپرو شویو ناتایید شویو ویډیوګانو کې هم د مسکو پر سیمو د حملو نښې ښکاري. د مسکو ښاروال سیرګی سوبیانین پر ټلګرام شبکې لیکلي چې د هوایي مدافع ځواکونو هغه اویا ډرونونه چې د مسکو پر لور ویشتل شوي وو شنډ کړي دي. د دې حملو په ترڅ کې د مسکو په اصلي هوایي ډګر کې الوتنې ګډوډې شوې دي. د روسیې د هوایي ترانسپورت فدرال ادارې خبر ورکړی چې د دوه مودې دوه او ژوکوفسکي په هوایي ډګرونو کې الوتنې د لنډ وخت لپاره وځنډېدلې او وروسته د ونوکوو هوایي ډګر هم الوتکو ته د کېناستو اجازه ورنه کړه. په عین حال کې روسیه هم په تیرو څو ورځو کې د اوکراین پر تاسیساتو او ملکي اهدافو حملو ته زور ورکړی دی. اوکراینی چارواکو نن هم وویل چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو د روسیې یو اسکندر ام ډوله توغندی او نه اویا ډرونونه کشف او ویجاړ کړل. د هوایي مدافع ځواکونو په یو بیان کې ویلي دي چې له 15 روسي ډرونونو سره د رادارونو تماس پرې کړی دی. د بیان لمخې د هوایي کشف دا عملیات د دنیپروپتروفسک، کیف، اودیسی او خارکیف په ګډون د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوي دي. له بلې خوا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د لارو چارو په اړه د بحث لپاره د سعودي عربستان په کوربتوب په جدي ښار کې د متحدو ایالتونو او اوکراین د جګپوړو ډیپلوماتانو مذاکرات نن پیل شول. په دې خبرو کې د امریکایي پلاوي مشري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د اوکراینی پلاوي مشري د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندري سیبیها کوي. د اسوشیټیټ پرس خبري اژانس د راپور له مخې نن سهار خبريالان هغې خونې ته چې د امریکا او اوکراین پلاو روغبر سره وکړ د لنډ وخت لپاره ورپرېښودل شول. ښاغلي روبیو ویلي دي چې د دې خبرو نتایجو ته هیله مند دی. همداراز د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندري یرماک چې په اوکراینی پلاوي کې شامل دی نن پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې له امریکایي پلاوي سره د دوی خبرې ډېرې رغنده پیل شوې.
دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې له ناستې وروسته نه غړو هیوادونو یې په یوه ګډه اعلامیه کې د نړیوالې جنایي محکمې د څارنوال د هغه وختنې چې له مخې باید د طالبانو مشر او د سترې محکمې رئیس ونیول شي ملاتړ کړی دی. تفصیلي په دې رپورټ کې
فرانسې، ډنمارک، یونان، ګیانا، پاناما، سویلي کوریا، سیالیون، سلوانیا او انګلستان هغه نه هیوادونه دي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو په تړاوي د نړیوالې جنایي محکمې د غوښتنې ملاتړ کړی. دغه نه هیوادونو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې له ناستې وروسته د یوې ګډې اعلامیې په ترڅ کې د ملاتړ اعلان کړی. په ملګرو ملتونو کې د ډنمارک دایمي استازي کریستینا مارکوس لانس چې افغانستان کې ښځه، سوله او امنیت په نوم د ګډه اعلامیې ولوسته وویل
موږ پر طالبانو غږ کوو چې سمدلاسه د بشري حقونو رواني سیستماتیکي سرغړونې ودروي، په ځانګړې توګه هغه تبعیضي پالیسۍ او کړنې چې د ټولو ښځو او نجونو بشري حقونه او بنسټیزې ازادۍ تر پښو لاندې کوي. موږ همداراز د افغانستان د مدني ټولنې د استازو، ښځو او د بشري حقونو د مدافعینو د غلي کولو یا ګواښلو هر ډول هڅې ردوو.
د اعلامیې په ټکو په افغانستان کې اوس مهال ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند حذف شوي، غږ یې ډب شوی او د طالبانو حکومت په تیرو څو کلونو کې له اتیا زیات فرمانونه او لارښوونې جاري کړي چې د ښځو او نجونو خپلواکي او ورځنی ژوند په نښه کوي. په اعلامیې کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د خصوصي او دولتي روغتیایي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو د زده کړو او د ملګرو ملتونو په ګډون په ټولو غیر دولتي سازمانونو کې د ښځو کار منع کوي د هغو محدودیتونو زیاتوالی څرګندوي چې طالبانو د ښځو په حقونو لګولي. دې ګډې اعلامیې کې په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د دوام ملاتړ هم شوی دی. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د دغه ګډې اعلامیې هرکلی کوي. د ښځو د حقونو یوه فعاله چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا پریکړه باید زر تر زره ترسره شي، داسې نه چې دا هم لکه د نورو پریکړو په شان باندې یوازې د کاغذ په مخ باندې پریکړه پاتې شي، ځکه که چیرې دا کارونه ترسره نه شي او دا پریکړه واقعا عملي نه شي نو په افغانستان کې د ښځو وضعیت ورځ په ورځ خرابېدونکی دی، ورځ په ورځ خرابېږي. په ښځو باندې نور محدودیتونه زیاتېږي، د ښځو په ژوند کې البته مثبت تغییرات نه راځي، نور هم منفي تغییرات راځي.
نړیوالې جنایي محکمې په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د مشر او د طالبانو د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه او د اعلان پر مهال دغه دوه طالب مشران د بشریت پر ضد جنایتونو او د جنسیت پر اساس د زورونو په قضیو کې په لاس لرلو تورن کړل. خو له دغه اعلان وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده ته په یوې منسوبي وینا کې چې کورنۍ او رسنۍ خبره کړې وه، نوموړي ظاهرا د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي وو دوی د لویدیز او ختیځ لاختارونو نه متاثره کیږي. که څه هم د ښځو پر ضد د طالبانو ځپونکي اقدامات په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی، خود طالبان حکومت لا هم د خپل پالیسیو پر دوام او د دې اقداماتو پر عملی کې دوه ټینګار کوي. طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونه تامین کړي، خو په کور دننه یې د زده کړو او کار په ګډون په خزو پراخه محدودیتونه لګولي دي.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولین وایي سکل کندهار شاوخوا دلویر زره ټنه انځر د شاوخوا یو سل یو دېرش میلیونه ډالرو په ارزښت بهر ته صادر شوي دي. په دې اړه د سیمې څخه د ازادي راډیو رپورټ اورو. ورپسې د روژې رنګونه خبرېږي.
په کندهار کې د وچې میوې د بستبندۍ مرکزونه اوس مهال انځر هند ته د صادرولو لپاره بستبندي کوي. د یوه بستبندي مرکز مسؤل جمیل احمد وایي سږ کال د انځرو صادرات ښه وو، خو د ناروغۍ له امله حاصلات لږ وو، چې همدا کمی د انځرو د بیې د لوړوالي لامل سو.
سږ کال خو الحمدلله صادرات یې ښه وه، حاصلات یې په یو کم اندازه هغه یو څه مرضونه هغه باغو چې کړي وه یو څه کم وه، خو بیا الله پاک ډېر ښه بازار ورکړي، ښه صادرات یې ډېر ښه وه، نو ښه په پروش ورسېدل، انشاءالله ښه په ښه قیمت ووتله. غوښتنې مو نو دغه دي د دولت څخه چې دا تجارانو ته اسانتیاوې برابرې کړي، د یې په داخل کې رقم د یو د فبریکو ته یو بار کې داس نور ضرورت یې هغه ماشینري هغه ورته برابرې کړي، او د نورو هیوادو سره هم یو ارتباط ونیسي، نورو هیوادو ته هم د زموږ صادرات واستي. یوازې هندوستان ته ځي، یو کم کم یو دوبۍ ته هم ځي، داسې یو څوک څه کې دوبۍ ته هم.
د کندهار او زابل د انځرو حاصلات شش کال د ناروغۍ له امله کم شوي وو. اوس مهال د کنداري انځرو لویه برخه هند ته صادرېږي، خو سوداګر وایي که حاصلات ډیر سي یوازې هند ته صادرات بسنه نه کوي. د عزیز الله او رحمت الله په نومونو د انځرو دوه سوداګر د طالبانو له حکومته غواړي چې د نورو هیوادونو بازارونه هم ورته خلاص کړي، ترڅو د حاصلاتو د زیاتوالي پر مهال د دوی د محصولاتو قیامت ونه لویږي.
سږکال چې ډېر ژر خلاص وه، اصلي د حاصل کمښت و. سږکال په انځرو جړۍ کړی و، مراز یې کړی و، نو څه سره کم شوي وو. موږ غوښتنې دا دي چې باید زموږ انځرو ته نور هم باید په نور ملکو کې هم باید مارکیټ ته پیدا شي، باید خرڅ شي، اوس یوازې وایي هندوستان ته ځي.
زموږ معلومه چې جی یوازې انډیا ته ځي، نو چې نور ملکو ته هم صادرات وسي، موږ په خوشحاله کیږو چې نور مارکیټونه موږ ته خلاص شي، نو په دغه موږ ډېر خوشحاله کیږو. شش کال خدا و چې مرضونه کړي وو، دغه کم انځر کم وو.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولین وایي سږ کال د انځرو حاصلات او بیې دواړه شوې. د یادې خونې مرستیال انجینر عبدالباقي بنا وایي په تیرو نهو میاشتو کې له کندهار څخه دروي زره څلور سوه پنځه نوي ټنه وچ انځر صادر شوي چې ټول ارزښت یې شاوخوا یو سل یو دېرش میلیونه امریکایي ډالره دی.
په دا تیرو نهو میاشتو کې دروي زره څلور سوه پنځه نوي ټنه د دغه جملې څخه یوازې وچ انځر صادر شوي دي، چې دغه ارزښت یو سل دېرش میلیونه اته سوه اتلس زره او اته سوه اته شپېته امریکایي ډالر کېږي.
د کندهار شاولیکوټ او د زابل میزان ولسوالۍ هغه سیمې دي چې په لوړه کچه انځر تولیدوي، خو هر کال د وچکالۍ، ناروغیو او د لارو د بندېدو له امله کروندګر او سوداګر سخت زیان ویني. سوداګر د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې د نوو نړیوالو بازارونو د موندلو تر څنګ د صادراتو د اسانتیاو لپاره لارې هم خلاصې کړي.
دروژی رنگونه
هوا یخه ده، نه د تندې احساس کوو نه د لوږې، ځکه چې ورځې پکې لنډې دي او هوا پکې یخه ده. آرام آرامي ده، اقتصادي مشکل ده، یوازې زه پکې نه یم چې زه ویمه زه یم، ټول ملت پکې خرابه ده.
روژه ماتې لپاره نو طبعا داسې ده چې تیاریانې هر څوک نیسي، خو سږ کال چې مونږ څرنګه ګورو دومره خلکو سره پیسې نشته، اقتصادي وضعیت ټولو خرابه ده.
د روژې میاشت خو ډېره یو مبارکه میاشت ده، او دا میاشت د رحمتونو مغفرتونو میاشت ده. دې میاشت کې د مسلمانانو ګناهونه بخل کیږي. نو دې میاشت کې مسلمانان باید کوشش وکړي چې خطاعتونه عبادتونه خپل اجرا کړي. خو یو موضوع ده چې دلته په افغانستان کې اوس خلک ډېر بې وزله دي، ډېر غریب دي، نشي کولی چې خپل حتاغ دی پیشنمي و ماښامي ډوډۍ پیدا کړي. نو یو سوال زما دی هغه مالدارو دوستانو نه دا دی چې که وکولی شي دغه خپل بې وزلو سره کومک وکړي، همکاري وکړي، دوی سره حد اقل دغه نه وکړي چې دوی خپل د ماښامي او د پیشنمي ډوډۍ پیدا کړي.
په جرمنی هیواد کې یو افغان مهاجر دلته تقریبا په اوړي کې دلته روژه ډیره اوږدی او ژمی کې بیا ډیره لنډی. موږ په افغانستان کې په ډیر کم توفیر سره هلته موږ درلودی چې په اوړي کې به روژه اوږده لږ اوږده کېدله او په ژمی کې به لږ لنډه کېدله، ولې دلته هغه شی بیخي زیات توفیر لري.